آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا څېړو چې افغانان له نړیوالو غونډو څرنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولی شي. په تېر یو کال کې د ملګرو ملتونو له لورې د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړۍ یوې کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړې. په دوهمې یوې کې طالبانو ته بلنه ورکړه، خو دوی ګډون پکې ونه کړ. په درېیمې یوې کې چې روانه اونۍ جوړه شوه، طالبانو وار له مخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب به یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول، خو د همدې درېیمې غونډې په سبا په پلازمېنه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګري ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر 18 تمدید کړې ده، وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازی نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازی نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازیتوب کوي. دا استازیتوب طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازیتوب برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی خړی دی، په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازیتوب ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخی شي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یوه ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګه شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري، د څه دفاع به کوي؟ څرنګه افغانان په نسبي ډول په سره نژدې دریځ د افغانستان استازیتوب نړیوالو غونډو کې کولی شي؟ او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندویه تمامېدای شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي زرکی ملیار ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډېر مهم دي او کنه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په حقله نړیوالې غونډې لبه د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمې ځکه دي او وی چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي، یعنی د افغان اقشارو ترمنځ، د افغان سیاسونو ترمنځ که ګوندونه ورته وایو که تنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلي. افغانان په تیرو څلوېښت کلو کې نه دي توانېدلي. یو خو کلیشهي الفاظ دي، کلیشهي خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان که په خپله کې سره کښېني ستونزې به حل شي. لاکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار شوی دی او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تیرو څلوېښت کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس یې هم وینو او تجربه کوو، د دې جوګه نه دی. هغه که دنه په افغانستان کې دی که بهر دی، چې هغه دی خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبیعي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده. په تېره کې هم، په تېرو څلوېښت کلو کې نن هم، نتایج بېله شکه هغه ډول چې د افغانستان دپاره دی، وفان په صفت، یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو څخه.
آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خپرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهمې دي او کنه؟
محترم شیبر صاحب، سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په هکله ناهیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو خو توپیر موندلی شي. او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فائق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وی، یو مشروع نظام منځته راوړی وی، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وی، پس لردنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حزب سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا اندو باور یم چې د انحصار او حزب سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. له بل اړخه ګورو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دی. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان و چینایان او ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه
مننه دې ته به راشو ځکه چې لومړی دا د غونډو په برخه کې به ستاسو درې سرو درنو نظر واخلم. له هغلي ملیار څخه به واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو درنو میلمنو او دغه راز تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، زما په اند باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړېږي، پخوا جوړې شوې یا په راتلونکي کې جوړېږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي، دا مهمه موضوع ده.
نو وبخشه که یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړله، مثلا دوی وویل چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب چې کله د جمهوري نظام استازي برخه اخلي، هغوی د افغانستان نمایندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغوی یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمایندګي نه کوي. یعنی په لنډو کې تاسو وایئ څرنګه کېدای شي چې له دغو غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي، نه د نظامونو لپاره؟
څه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هرې ډلې استازي خو یو حقوقي اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چون دا اصطلاح استعمال شوې ده نو موږ به هم ورته استازي وایو. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي. په هغه مسایلو باندې بحث کې نه د خپل نظامونو د بقا دپاره، یا دا چې د یو نوي نظام د طرح جوړولو لپاره، مګر زموږ په موږ تجربه وښودله چې زموږ په پخوا کې دا شی نه دي شوي. اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کېږي، خو دلته بیا نورې ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، او یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه یې لاسته راغلی نو بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري. دا بله ستونزه ده، او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، د هغو حل لپاره سره له دې چې دا ما خبر ده چې هغه د افغانستان دننه کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنیو ستونزو لپاره د حل لارې لټول پکار دي، او دا ستونزې بیا باید د دې شوې چې نړیواله ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې موږ چې ولیدل دا استازي کله کله د ملګرو ملتونو لخوا نه ټاکل کېږي، په داسې حال کې چې استازی ټاکل کېږي دا به د افغانستان لخوا نه ټاکل کېږي. مګر دا خو هغه که فرمایشه غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایشه غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، کله تاسو واورو دغه غونډې په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ په هغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، په هغه هیواد کې چې ډیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه ده پیدا کړې، نو اصلي استازي څوک دي؟ او څرنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک روپیژني چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شیبر صاحب، په حقوقي لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګورې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم، دننه په متحده ایالاتونو کې کغه په سنا کې وي، کغه په کانګرس کې وي، کغه په ولسي جرګه کې وي، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وي، هغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لیکن کله چې بیا بهرنی سټیج ته بحث ځي، کله چې نړیوال سټیج ته بحث ځي، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استایڅوب کوي کدنن په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایديالوژي سره هم ملوي لکن په نړیوال سټیج باندې دولتونه استایڅوب کوي دولتونه بیا څوک دي دولتونه هغه څوک دي چې هغه داخلی او نړیوال مشروعیت ولري افغانستان په یو داسې وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد سوال هم دا ده
راځم که څوک اختلافات ورسره لري کوي نه لري دا بیل بحث دی په دې باندې بحث کېدلی شي لکن طالبان مشروعیت نه لري نه داخلي نه بهرنی لحاظ دی د افغانانو استایڅوب نشي کولی نور خلک که په ویانا کې غونډې کېږي که مثلا د ملګرو ملتونو په غونډو کې د افغانانو په نمایندګۍ څوک ګډون کوي هغه هم مشروعیت نه لري یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده دغسې یو دولت چې هغه د نن هلته دولت وي هغه مشروعیت ولري او دا خلک د دغو استایڅوب کي لحاظ په دغسې یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو هیڅ څوک په بشپړه توګه د افغانانو استایڅوب نشي کولی که د دې دپاره موږ هر څومره هڅه وکړو چې یوې خواته خبره بوزو استایڅوب نشته لحاظ مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګري ملتونه راټولوي لکه څنګه چې په نورو نړیوالو غونډو کې د بېلابېلو اقشارو بېلابېلو ګوندونو څوک بد بیکګراونډ لري که ښه بیکګراونډ لري د همدغو خلکو څخه خلک راټولول کېږي او د افغانانو د استایڅوب نوم ورکول
کېږي بله
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه د استایڅوب کولی شي مشروع استایڅوب کولی شي هغه موجودیت نه لري
مننه آزاد صاحب مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څوک د افغانانو په استازیتوب نړیوالو غونډو کې برخه اخیستی شي
دو خبره در تدیر مهم او اساسی دی یو خدا دی چی خلق چی پو بیار که ناستی یا دی ملل متحد پو کرسی ناستی دوی دی افغانستان اساسی تو به نریوال و قوانین طور فورم لانده هم نسی کولی زکر نه جغرافیه دی دوی سرشتا او نه حفاظیت دی دوی شرستا او نه اولوس دوی لبلا فکر طالبان تو متحدی کیو طالبان هم جغرافیه ور سره هم کو جغرافیه کی حاکمیت لري من هیڅ یو اړخ کولی ریوال سټیج کې افغانستان نسبی اساس مطرح او قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولی موږ نشو کولی چې په دغه حساس و شرایطو کې د افغانستان په منافعو باندې سو موضوع مطرح اول کچیری طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت دی د افغانستان ملت نه خلاص په ده معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی همغسې چې د افغانستان په تاریخ کې جرګه ملي حیثیت دی وغواړي او خپل مشروعیت دی د افغانستان ملت نه وغواړي زه مطمئن یم چې طالبان سره پیر شو فرصتونه دي او دغه فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپلو نږدو دوستانو ته هم غوږ نه ږدي لبل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دی د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غش پر خلاف دی په دې لحاظ طالبان هم نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تاسو که طالبان د داسې قوت سره لکه چینایان او روسان او ایرانیانو سره دریږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان ته ضرورت او اړین دا دی چې موږ د متحده امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع پکې خوندي وي اول موږ نشو کولی چې د چینایانو سره یا د روسانو سره د امریکا وي پر ست ودرېږو غوره لاره دا دی چې طالبان دې اوس د یو ملي اجماع لپاره کار وکړي او دغه ملي اجماع تر ټولو زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغېزمن دی طالب کولی شي چې د خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي له بل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع منځته راوړي
بله
هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وکړي
مننه اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان نجونو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمنې او کومې نجونې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شیبر صاحب، لکه څنګه چې موږ په دا تېرو غونډو کې ولیدل، دلته بعضې خویندې غونډو ته راوبلل شوې چې مثلا یوه راغلې وه، هغه د دې په عوض چې د خویندو د حقونو یا د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو یا د دوی د کار غږ اوچت کړي، دا لګیا وویل چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي. په داسې حال کې چې ته یو لږ خاوره په اختیار کې نه لري او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړي، سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري، دا هم کولی شي چې دا حق ولري او دا غوښتنه وکړي، اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره. نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه، زه خپله هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک غونډو ته لیږل، دوی دې د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی، نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي. زه فکر کوم چې ښه به دای چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دې داسې غونډو ته رادعوت شي، او تر څو هغوی دې وشي کولای چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي. دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی دې به دا جرأت ونه کړي چې دا ستونزه مطرح کړي. ما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي، ځکه که افغان خور د افغانستان ناراضي او د یو نړیوال ستیج باندې خبرې کوي، نو هغه به هیڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکوي یا تحریمونه وضع کوي، ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده، عام ملت ده، او حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي، سقوط به ونه کړي، بلکې هغه دروند بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې د افغانستان نه باید خویندې ورته رادعوت شي، او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څرنګه چې اورو د دې استازیو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوری خبرې مخ ته وړي، یو لوی کشمکش ده چې څوک باید د جمهوري نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي، او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده. که د ښځو په استازیتوب څوک دوحې ته ځي، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې، هغوی مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدی شي چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
له بده مرغه د افغانستان بنیادي او بنسټي ستونزه همدغه ده. که چیرې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای، نو نن به موږ له دې ستونزې سره نه وو مخ. په مختلفو وختونو کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه د تېر جمهوریت پر مهال باندې، کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، د دولت په نمایندګي یوازې د دولت استازي کولای شوی طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف و دولت بل طرف و. لیکن هلته هم دغه د سیاسي امتیازاتو بحث روان و، خو استازي وټاکل شول، لیکن بس بے صلاحیت استازي و. تر اخري ورځې پورې ښاغلي غني هیڅ استازي ته دا صلاحیت ورنه کړ چې هغه د افغانستان په نمایندګي یا د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي هلته د طالبانو سره پر میز باندې پریکړې وکړي. دا یو بس. او دومره خبره دا ده چې کولای شو چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. له بده مرغه تر ټولو ډېر مسؤول طرف تل په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ، هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی، هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه، هغه باید مجبوریتونه وي. لیکن کوم چې څوک چې په واک دی، کوم طرف، مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه
سره. او بخښه د واکمنو په برخه کې خو تاسو خپل دریځ تل روښانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یاست. لیکن دغه بل اړخ ته که وګورو، لکه څرنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوري نظام د وخت استازي شته. که چیرته دغه اختلافات په دې شکل روان وي لکه تر اوسه پورې چې روان دي، چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی، د طالبانو مخالفان، لیکن طالبانو خپل استازي وټاک، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري، دا به هم ممکن په راتلونکو غونډو کې له لاسه ورکړي، ځکه ملګري ملتونه خو دا مجبوریت نه لري چې افغانان به سره یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته. نه ملګري ملتونه نه نور هیوادونه دا مجبوریت یا مسؤلیت لري چې هغه د افغانانو سره یوځای کړي. او موږ په وار وار وویل چې متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر هم په وار وار دا خبره وکړه چې افغانستان کې څه ستونزه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګري ملتونو کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي، هغه باصلاحیت استازي هم نه دی او بل شک چې همدغه ډول دریش روانې موږ وینو ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولی شي؟ یو طرف هغه مخالفین دي چې په فکري لحاظ په ایډیالوجیک لحاظ خپل اختلاف سره لرم لکه تاسو یادونه وکړه واکمنه ډله یا طالبان، لیکن بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. او په طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولی چې د افغانانو استازیتوب دی وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي، خو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرات نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لیکن هغه افغانان چې بهر دي، پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دې نوم خلاف دي یا د فدرالیزم نارې وي یا د بیرغ یا د سرود خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان سته، اکاډمیک افغانان سته چې هغه کولی شي د استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي، هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی، دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه او بل طرف کسه هغه که په ترکیه کې کینی که په ویانا کې کینی، هغه خپلې سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ ټبر سره حساسیت لري، نو هغه هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بېلابېل ځایونو کې په بېلابېل هیوادونو کې سیاسي روابط لري او کولای شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بېل کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبي ډول وکولای شي چې دا استازیتوب بېرته لاسته راوړي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ازادي پڅپوک پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څنګه لنړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولای شي. د بحث لپاره مو نجیب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي او زرک ملیار د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رډو په فیسبوک کې مو دغه سوال له اوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبدالله خان لیکلی دی لکه ناتو سې د قطر څخه د تیښتې ګټه واخیسته، غالبا به د دوی مطلب دا وي چې د خبرو له لارې داسې وشو. غورچان په مستعار نوم باندې لیکي لکه څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي، موږ باید د دوی خبرو ته لبیک وایو. خیرالله خیرخا لیکلی دی نه ورسره کوو، موږ اوس اړتیا پیدا شوې چې پیدا شو بیا به فکر پرې وکړو. حاجي محمد داود لیکلي له نړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټه تمامېدای شي. د دوی مننه کوم. که د شانګهای غونډې ته مخه کړو، د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبرې کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبرې کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او همدارس د شانګهای تقریبا د نه غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبرې کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګۍ په نړیوالو سټیجونو خبرې کوي؟ اغلی ملیات تم تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې دا د افغانستان په داخلي امورو کې لاسبغنه ده، هیڅ په بهرنی هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوې حکومت وټاکي او څوک په حکومت کې باید شامل وسي او څوک نه وسي. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې ورته چې پوتین په ویلی دي چې یم مایان قوم خودل چې په افغانستان کې د 40% تر 40% پورې دا ځنه په انټر دی د پنیا د دې خبرو کم منابع دي. دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی او دای دا خبره کې، یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کم حدا پورې دوی دی وړاندې دي او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي؟ په داسې حال کې چې نه د نړیوالو حقوقو په اصولو باندې او نه د وزي نور قوانینو په بنیاد باندې دوی دي کولی شي د افغانستان په یا د یو بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي. دا مستقیمه مداخله ده او دا حق او دا صلاحیت به نه ورته نړیوالو قوانینو ورکړی ده او نه افغانان ورته دا حق ورکوي. او او نه دا حق باید دوی دې ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کیږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي. د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کېدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی دې کولی شي سره په اقتصادي مسایلو په تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. اما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ وجه دې دا صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسیې، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمایندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې. تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامي امارت په یو اجمی یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسیدلی، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلی، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د ده لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو ژی پولیټیک یو ژی ستراتیژي جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي. د افغانستان ملي منافعو ته دی وزیر وکتل سی. تر هغه وخته پرې چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلی، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امورو کې خپل مداخلات بند کړي. که اجازه راکړئ زه د ویانا د کانفرانس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرانس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندېښه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې، دوی په بعضې مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من حیث یو کانسپت تاسو مطرح کولی سئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ ومنئ، هویت ومنئ، عزت او وقار او شرف ومنئ. تر هغه وخت به هغه وخت کې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپت مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارت باید په داسې یو نافعلی متوازن ستراتیژیک بېطرف سیاست باندېشي چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح دي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځي تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی د دغې ملت. که دوی رښتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري. تر هغه وخته پرې طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې نه منلی، فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پېژندل شي. که طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې هاي کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دی چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي. دا د کرښو راایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پښتانه په برخه لري دوی برخه لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکې کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولس دی، هغه که دننه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه طالبانو باندې سختې نیوکې کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي، هغه میلیونونه انسانان دي چې هغه دننه په افغانستان کې دي او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان که نیوکې کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکې کوي چې هغه په فکري لحاظ طالب نه دی. د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار صاحب یادونه وکړه، د انجینو د ښوونځي مسله یې راواخیستل، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې دی، طالبان پخپله پرته له دې چې د داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی دی، دغه لپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی که د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلانوي، نو پر ځای چې دا دی چې د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف، حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې لپاره دی په اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ حتی عقل یو لاهي عمل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه ځای تعریف ولای، نو طبیعي خبره ده چې هلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یوه ډله د توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو طبیعي خبره ده چې په ټوله نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لاکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سئ، هر هغه شخص چې هغه التنن ژوند کوي یا د بهر په بهر کې ژوند کوي، هغه به بیخي موږ یوې خوا
ته. آزاد صاحب، آزاد صاحب وبخښئ، یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرضاً مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څکم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي، او په دغه ازادي راډیو کې زه ناست یم، ما تر اوسه پورې نه دي اورېدلې له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نوي ملامته کړې. لیکن بیرته چې دې خبرې ته راشو او د دې بحث ټکي ته راشو، افغانان په بهر کې هم ډېر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل پسې، حتی هغه سری کرشي په خپل منځونو کې نه سره مني. نو د همدې له خاطره مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو وضاحت واخلم، یو اوریدونکو انتظار پات شوی دا به راوخلم. آزاد صاحب مهرباني تاسو.
السلام علیکم حاجی توخین.
توخی صاحب شر اخلي، حاجی صاحب مهرباني.
مننه شیبر صاحب، تا ټول اوریدونکو ته نیکې او احترامات وړاندې کوم.
کور ودان.
مننه. موږ به د دې غونډو کانفرنس په حق له نظر ورکو. موږ څه ورته ګورو، طالبان داری خپل سفر کې ډېر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربیانو یا د دې غونډو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل. دا د دې دپاره یو لاسته راوړنه وه، خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې. له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور وه او د مخدرو په هکله دوی کوشش کړی وه او هغه یې صفر ته راوستو، نو له دوی سره ډېر کومکونه شوي وو. نو دا د دوی دپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ که ورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي. دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دوی سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي. داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، ځکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تیره اداره دوی اواز مویله، ډېر مصارف یې پر وسو، ډېر تکلیفونه ورغاسو، خو یوه انقلاب یا یوه حکومت دوی ته خدمت نه وکاوه. خو تر ډېره حده پورې طالبان ویدي څه نیمګړتیاوې به یې موږ هم په دې معترف یو، لکه څنګه چې تا وویل لکه د ښځو مکاتب چې دا باید آزاد شي. خو البته تر ډېره حده موافق روان دي، او امنیت یو مهم شی ده. ولو که ستاسو اورېدونکي یا تحلیلګران دا خو د طالبانو ټول مخالف دي، مختلف وخت معلوم دي که ستاسو میلمانه یې که قربانه دي، هر څوک چې دي دا د طالبانو په خلاف خبرې کوي، ځکه چې هغه نه غواړي په افغانستان کې 100% سوچه اسلامي نظام شرعي نظام جاری سی نو دلتا امریکایی دیموکراسی ته نور ځای نسته الحمدلله دلتا آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ویدی څنګه چې غربت به یې هغه په ټولو ممالکو کې شته او تر ډېره حده پورې اوسن دي قانون پرانستلی دي او
سوال تراسی دا خصوصو تبصرش
سوال ملمنو نه لرم ځکه چې دا ټول د طالبانو مخالف دي زه هیڅ نه لرم زه خو امید نه لرم
حاجی صاحب وبخښه حاجی صاحب دسی فرزن ز د طالب په پلوی خبره کوم تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي تاسو د افغانستان یاسي زم د افغانستان يم تر هغه پورې سي بیرته د نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خطر او نه واسو دا وطن نه وطن کیش ټول باید سره کښین خیر د بل نظر به موضوع
بله شه بار صاحب د ټول من تیاتر پسته کیږي مثبتات ته کپتان یو رادیو او یو تحلیل ګر یو مېلم هیڅ نظر نور تکې چې مثبت کارونه پر مخ راغلي دي خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله ملمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کارونه هم دي رامنځته شوي دي هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک دي کله چې موږ په مجموع مرکز کې ټول وخت امن او امن قرار دی هیڅ مشکل کم د مشکلات
حاجي صاحب وبخښي سره تاسو سره دا خبره وښدوم د سده په رسنیو کې در رسنیو اصلی وظیفه څه شی ده؟ در رسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې په ټولنه کې سته یوغو ته به د حل لار پیدا کوي او که چیرته مثبت شي فرضاً دا وزه وایم چې د طالبانو لاره تک سره امنیت راغلی ده مثلا کنه زه دا وایم چې دغه د قوشتېپه په کانال باندې دغه کار وسو البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود لیکن ځینې نور کارونه د فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو طبی خبره دا کار وکي کار کوي سړک جوړي طبی خبره دا کار وکي یو څوک چې مالیا اخلي تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه ووري هغه دا نه وایي چې فلاني ځای کې ودانۍ جوړه سول او دا په رسنیو کې راوخلي فلاني ځای کې سړک جوړ کو کدی دغه د پراګ د غوس نشریات تر ازادي راډیو کوي کدی د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کما دانن تر ماشه ما پور به بل شي نه خبرو نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کوي دې لپاره تاسو سره دا موضوع یو څه واضح سي ځکه مې دا خبره کوله او ډیر مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده مهرباني وکړئ اساسې په څپو کې پروګرام دې تاسو سره سره است
مننه کوم زما هم سلامونه او دې ټول ومني خدای دې وخت هم لري مال په خیر له سوال هم زوږه څنګه ده هر د ټلیفون کې
مهرباني شر اخلي مهرباني
مننه واقعیت چې افغانستان کې درې کلنه طالبان واکمنۍ پر اساس ولا امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي خو اقتصادي مشکلات شته او ځکه چې د اقتصادي مشکلات دی و دې څخه چې ملکونه پر مخ باندې بنځونه لګولي چې چیرې پر مخ باندې دا بنځونه ایستي او د افغانستان حکومت د پرسنټ وو چې یو څه کم شتمنۍ چې هغه څنګه شوی شتمنۍ هغه چې نو دا یو ډېر مشکلات پراته دي او بل یو څه مهمه خبره ده دا چې موږ طالبان محمد نړی سره تعامل وکړي او دا غوښتل څنګه د نړی سره راشه شو وکړي چې یو ورکې واده نشي کولای چې ټول کار په خپل ډول چلوي چې څه چې موږ واد اقتصادي وضعیت یې زموږ په دې نه باید چې د ټول د سره راوځي چې هغه د سره راوځي چې د افغانستان د اصول په دغه کې نو خدای دې وکړي دې دا قانون نه وکړي او یو مېرمنو هم خبرو ته اشاره وکړه د کوکنارو بدل مرشنه ده تر څو په کوکنار په افغانستان کې څه پدې او دا تر څنګ نو د شان چې امنیت اسانین دی او یو اقتصادي مشکلات ده ځکه چې خلک د فقر غربت سره څنګه مخ کې اقتصادي مشکل په کې وایي چې موږ سره اتمه مرستې دی هغه وزندول څه ده
مننه البته دا یادونه به زه کوم مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لرو چې جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر له افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شي مننه چې خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده مهرباني وکړئ یا سړي په څپو پروګرام ده
سلام علیکم از محمد جان د کندهار ولایت
شو راغلی مهرباني
تاسو سلام او عام است څه تاسو وایئ او خبرې کوم کړي چې ما ښه راغلی سلام کارانو ملمنه ته وا
وعليكم خدا دا مخکې ما درته ویل محمدی صاحب دغه نن جاپان اعلان کړی چې $10 میلیونه له افغان بزګرانو سره مرسته کوي.
خدای دې خیر ورکړي. خدای دې په اسلام شکی وروره ولې ور لرګي ماته ول او بته پنځه ځای ور شوي تنخوا یو شی وه ور لرګي موږ ماته واغوانان ماته واغوانان انشاءالله جوړ شي دغه موږ او خدای دې څه کوم سر وکړي.
مانانا محمدی صاحب
کومردر مله شمار تا خبر فون کړم نو ته کی افغان نه افتی او ته افغان نه کومردر ته کی افغان صاحب تاسو خدا لري درځای خدا دا اوس څه خبر دي څو به خدا پرې دي چې افغان دي چې نه افغان حالات ژوندې باندې خرجان توې ملګرو نو ته افغان انسان کې دا حالات دي.
مانانا مانانا خیر یو څه خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده دا په لاندو را واخلم بیا به د بحث
وروسته
مهرباني مهرباني شرحلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو سلام تاسو ته یو سلام دې ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم اوسګار خلکو ته. کومنګ وې چې د افغانستان خلک ماړي دي خوني دي دا خلک ته کچیرته وې چې ضرورت دا څو ولا وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه د 100 روپۍ وې خدای دې خیر ورکړي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک. افغانستان کې کار نشته مکتبونه بندي پنتونه بندي مایي طاق نه ورکړي شهید طاق نه ورکړي تقاوت نه ورکړي. افغانستان کې ته وای چې یو مسلمان قبر نه پاتې دی د پیډي خزان خزان ټول افغانان خزان دي منګ غواړو چمدا دولت دي خدا دولت خلکو ته کار نه کوي خلک کار ته نه پرېږدي. یو سړی یو ځکه یو جریب یو بیسو کور اخلي وایي 3 لکه روپۍ راوړه نه هې کې اصول کدا د هغې نه دا سنکاري دي وکه کارونه نشته موږ خو مار نه یو چې خورې وخورو موږ مسلمانان د مسلمانانو غټ جګه او خلک تباه او بربادي په افغانستان کې. اوس همدغه ګوره وتا ویل چې $100 میلیونه اعلان کړی د هغه بلو خدای دې خیر ورکړي پیسو ته خو دسې خدای خیر ورکړي. پوه شي دلته دا نور خلک ما غوندې معلول ما غوندې مایوب ما غوندې دغه نښه ماشومان مې دي کاروبار نشته پوه شي موږ خمار نه وي چې خاورې وخورو. جمهوریت کربلا وو کار شی وو موږ یې ښه ساتلو غریب هم پکې مړو خان هم پکې ښه وو بل هم پکې ښه وو. اوس پوه شي وروره ګوله موږ د طالبانو قسم خوري نشو کولای چې دوی ښه کوي او دوی دا کوي دوی
مانانه وروره
هیڅ شی هم نشته په افغانستان کې.
مانانه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وایي
دا اوریدونکو ته سلامونه وایم لکه جدي ورپسې واخلې چې دا عوام غلي غرق دي ټول تبو
برخه
عوام تبو برخه.
مانانه لټول اوریدونکو مننه کوم مبلغ هم منندوی ما چې د فیسبوک لاري دا خبرونه تر اوسه دې شپه پورې تعقیب کړی ده.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
را بشم دیته چې لدې بحث یو نتیجه واخلو. اغلی مليار فکر نه کوي چې افغانان ډیر سره تیت دي دی بل خبره نه سره اورو انتقاد نه منو هر یو وایي چې زه په سم خو روان یم کدا رقم وی نو لنډیوالو غوندو به څرنګه ګټ تر لاسه کوو مرسته په څنګه تر لاسه کوو لدی بدبختی په افغانان خپل هوا څنګه باسي.
زه فکر کوم چې اساسي ستونز څنګه ام دادا نه یوازې هغه چې درس کم ویل دی درس نه دا ویل دا ستونز لري بلکې څنګه د اکاډمیک قشر هم دا ستونز لري چې دیو بل خبره نه مالي او نه اوري. ام زه فکر کوم چې اوس ورسره د 50 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی نسبی سوله وجود لري نسبی امنیت وجود لري او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري دا لری شي کاری فرصتونه ایجاد شي او کده بانکونو نه دا تحریمونه لری کیږي نو طبیعي ده چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي کار زمینه مساعده شي خلکو ته او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړې ډوډۍ پیدا شي. همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه څه چې دوی دي کړي دي یا یې کوي دا د تمجید وړ دي. دا د دې حکومتونو مکلفیت ده دوی د باید خدمات خپل ملت ته راکړي او وړاندې کړي او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي. کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري نو مسؤلیتونه هم په څنګ کې لري که مقام څوکۍ لري په څنګ کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي باید دا مسؤلیتونه دوی دي ادا کړي. کومې غونډې چې په بهر کې کېږي مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه یې که مثال راوړو دا داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې او اجنډا وه چې دې نه باید د افغانستان دپاره اعظمي استفاده شوې او امید ده چې د دې دپاره اعظمي استفاده شوې سي که مونږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو. مونږ دغه وروستي سیلابونه چې وبلیدل چې قرباني څومره وه که مونږ امکانات درلودلی مونږ د اوبو بندونه درلودلی نو اوبه به بندې کړې وای مدیریت کړې به هم وای د راتلونکو کلونو دپاره چې بیا وچکالي پیشبیني شوې ده د هغو به د وچکالۍ دپاره به یو څه مخنیوی شوی وای یا مثلا د مخدرو موادو د بدیل د معیشت دپاره لس میلیونه ډالر څه شی دي. جاپان په جمهوریت کې په میلیونونو ډالر د دې دپاره ورکړل یا د دغه جی ډي ایر د په نامه باندې چې کول چې خاله ساله وه د هغه دپاره یې په میلیونونو ډالر مصرف کړل. هغه وخت کې چې د غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ وه یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ وه خو داسې په د ډالرو سیل هم را روان وو. اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی نورې تعزیرات هم وضع کړي دي تحریمونه یې هم وضع کړي دي. د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی او د پانګونې امکانات محدود شوي دي یا حتی هېڅ وجود نه لري. دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نه وضع شوي دي او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو پرک دي او دا باید مونږ غواړو که نه غواړو که منو که نه منو دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده امنیت راغلی دی او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي او د افغانستان د پرمختګ دپاره د ښیرازۍ دپاره به یقینا کار وشي. او زه فکر کوم چې دا زمونږ ټولو افغانانو که په داخل کې یو که په بهر کې یو که لوستي یو که نالوستي یو دا زمونږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 45 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي دغه ثبات پکې برقرار دا ثبات دپاره یې کار وکړو چې دایمي شي تلپاتې شي د سولې لپاره یې کار وکړي چې تلپاتې شي او د حکومت نه هم دا وختونه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي د ملت زړه لاسته راوړي د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږي. دا چې د ښځو معاش 15,000 افغانۍ تعینېږي زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې د یوې پروفیسرې د یوې انجینیرې د یوې د دې او یا د یوې عادي کارګرې معاش د 15,000 افغانۍ اوسي یا د یوې
ښوونکې آغلی ملیار مختار صاحب که تاسو نظر وخلم که څه مخکې تاسو دې ته ځینې اشارې درلودې چې یوه جرګه باید راوغوښتل سي لیکن که اوس ورته ګورو مثلا ملګرو ملتونو د دوحې له غونډې وروسته دا خبره وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یوه بله غونډه جوړوي او مهمه غونډه به وي او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي یعنی له طالبانو پرته نور به هم دې غونډې ته وربولي. څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي او په راتلونکې غونډې باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغوی سره یو څه نږدې شي حتی که په بهر کې هم دي یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه؟ مختار صاحب
بله اجازه راکړئ زه هم مختصر رای زولرم.
مهرباني.
د کې شک نشته طالبان د ښکېلاک پر ضد جنګېدلی یو صلح راوړی افغانستان کې د یرغلګرو پر ضد جنګېدلی او نسبي صلح افغانستان ته راغلی موږ یې تقدیر کړو. اما طالبان د خپل ملت دروغ نه وایي. د تعلیم او تحصیل په هکله طالبان دروغ وایي او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نسته دی چې مکتبونه باید پرېږدي. طالبان د شذو سره د تبعیض نه کار اخلي، د متقاعدینو معاش نه ورکوي. یو شذ 15,000 تنخوا کوم ځای ته ورسي؟ په زرګونو یتیمان او کونډې دي. یو شذ د خپل کور مسؤول دی، زه د یو یتیم لوی شوی یم، خو د درد زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به چې اول سنته تر دکتورا اجازه ورکړو، خو دغه وعده کې طالبان دروغ وي. طالبان نه مو پوښتنه کړې چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسان یې ووژل، استخبارات یې دومره قوي چې هر سره یې نیول او ټکول. دویم موضوع، دغه ورور دلته خبرې وکړې، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلی چې موږ د طالب په خلاف یو؟ طالب دلته صلح نه ده راغلی. صلح راغلی د چا؟ د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځی تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړ؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چا نه خپل مشروعیت اخیستی؟ او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې ته د نجونو ښوونځی تړې او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دغه امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه دا ده چې دروغ دې نه وایي. دویم موضوع، اجماع. که چیرې یو ملي اجماع منځته راځي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یو شتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین دي. خلک ما تهدیدوه، استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره تر اوسه هم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څېر منځته راوړي. خپل ځان دې وښيي او خپل ملت ته ووایي چې زه ستاسو امیر یم، ستاسو اولو الامر یم. زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اخطار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دی. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان د افغانستان د انزوا نه وباسي. که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې د استازی نه لري، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دی واوري، د افغانستان د ملت ارادت دی تسلیم شي، د نجونو ښوونځی دی بلا قید او شرط پریدي. دا به بولاله دی پریدي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو، موږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو، پیسې نشته دي. تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د 1,500 ډالر کې هغه تنخواه لري. یو محصل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دغه بهانې پنبې دروغجنې دي. کچیر طالب خبر من غاړو نه، کچیر طالب د خپل ملت غږ وانوري، عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعي دی چې مسؤلیت بیرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ ناوري.
مننه مختار صاحب. د خبرونه تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو، په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر راوخلم. تر ویده قیام کم وخت لرو، څه فکر کوي په دغسې شرایطو کې چې له بحث له پیله به خبرې پې کړي دي؟ مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیلې نشته، او افغانان له افغانستانه بهر پراګنده دي، او د افغانستان دننه طالبان هم له خپل دریزه په ځینو مواردو، مهمو مواردو کې نه دي پوشا شوي، خصوصا د مکتبونو په برخه کې. آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلي.
ګورې بیل شکر چې په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي، لکن له بده مرغه په تیر څلور لسیزو کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې سوي، نه یې دا سویه وه، نه یې دا سیاسي شعور و، نه یې دا یووالی لاره چې هغه دې خپله د افغانستان مسایل حل کړي. لهذا مسایل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي، هغه کې نتیجه هر ډول پاتې سوي د جنیو د غونډو نه نیولې بیا تر اوسنۍ روانو غونډو. بیل شکه چې د یو افغان په حیث هغه غوښتنه چې یو افغان هغه ارزو چې یو افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به هغه نتیجه ورنه کړي چې موږ
بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټولو برخه را سره واخسته. اجازه اخلم زحمت شي بره.
تنها پسندان